سیاسی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفي الله ستانک زایم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو قطر ژمنه کړې چې د خپل هیواد په پانتونو کې د زده کړو لپاره به افغان محصلانو ته سکالرشیپونه یا بورسونه ورکړي د طالبانو له وخت رسېدو وروسته اکثرو هیوادونو افغان محصلانو ته د سکالرشیپ ورکړه ودروله خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د قطر د تعلیمي چارو استازي له امیر خان متقي سره په کتنه کې وویل په افغانستان کې د تعلیمي ظرفیتونو د لوړولو لپاره به افغان محصلانو ته بورسونه ورکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ندی ویلی چې قطر به څومره افغان محصلانو ته سکالرشیپونه ورکړي د زابل په شهر صفا ولسوالۍ کې د هغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې یوې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی دی دا ماشوم د سې شنبې پورې څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بهر راوځي د عصمت الله عمري په نوم د سیمې یو اوسېدونکی وایي د څا شاوخوا د کیندنې کار په زغرده روان دی خو په خبره یې د ډبرو د کیندنې چارې سختې کړې دي له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کېږي راپورونه وایي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو په دوو رینجرو موټرو باندې ماینونه چاودلي دي په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان داد محمد بطار ازادي راډیو ته وویل په دې دوو رینجرو موټرو کې پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د پنجشیر ولایت ودانۍ ته څیرمه د ګرګوتي په سیمه کې مقناطیسي ماینونه چاودلي دي د مولوي بطار په وینا په دې برید کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي د فوټسال مینوالو ته همدا چې د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره ملي ټیم به نن د ازبکستان په وړاندې لوبه وکړي د دوی لوبه د قرغیزستان په کوربتوب د منځنۍ آسیا د 19 کلنو د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي لوبه د افغانستان په وخت په 2:30 بجو پیلېږي د افغانستان لپاره دا لوبه ځکه برخلیک ټاکونکې ده که وګټي نو د نایب اتلولۍ چانس به ترلاسه کړي اخوا د ایران لوبه که ایران وبایلي نو د افغانستان د اتلولۍ امکانات هم شته افغانستان تر اوسه د 19 کلنو د فوټسال د منځنۍ آسیا په اتلولۍ جام کې دوه لوبې ګټلي یوه یې بایللې ده او وروستی خبر دا چې د فرانسې چارواکي وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د شوې اټومي تړون ژغورنې ته یوازې څو ورځې پاتې دي د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لود غایان وایي اوس د سیاسي غوراوي حق له تهران سره دی چې د 2015 کال تړون په اړه څه کوي لود غایان پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل د اټومي تړون د ژغورنې هڅې وروستي پړاو ته رسېدلي او په خبرې اوس په اونیو کې نه بلکې په ورځو کې باید په دې اړه پریکړه وشي خبرونه مو واوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ اوس په دغه پروګرام کې اورئ چې د داعش د ځواکمنېدو په اړه طالبانو څه ویلي دي
امریکا خو هغومره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي
د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په یو تازه راپور کې ویلي داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفین خپلو لیکو ته جذب کړي ځینې عام خلک چې د داعش د بریدونو قربانیان کورنۍ قرباني شوي دي په دې اړه وایي
د امارت اسلامي سره دغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي بخصوص پر دغه تشیع
د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو ملي لوبډله نن د ازبکستان په وړاندې او برخلیک ټاکونکې لوبه لري عام خلک د مرستو د ویش په اړه باندې ناراضه دي
زه دغه سې لیسې ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې د توکل بابا مخې ته دغه مواد راځي او دغه غریبو کوربو ته نه رسېږي
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي راډیو ته غواګیاست راځو لومړی مطلب ته ورسه له هغه چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګان په یو داسې راپور کې ویل چې داعش ډله هڅه کوي د افغان طالبانو ناراضیان او مخالفان خپلو لیکو ته جذب کړي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت خبرګون ښودلی دی دغه وزارت چارواکو ویلي داعش افغانستان ته کوم جدي ګواښ نه دی او یاده ډله له دیني او عقیدایي اړخه د دغه هیواد خلکو ته د تعهد منلو نه ده د اخواز پلازمینه کابل ولایتونو کې وشمیر عام خلک هم دې ته اندېښمن دي چې د هوا په تودیدو سره به یو ځل بیا د داعش ډلیز بریدونه زیات شي جزئیات په دغه ریپورت کې
مسئله داعش در افغانستان بسیار جدی است و ما تجربه های بسیار زیاد
در موضوع د حساسیت لکبل نغواری نومی پراپور که واخیستل شی خوایی نکده دو کال وران دی خور د کابل په ختیز دشت برچی سیمه که پسل بستریز رختون که د داعش دلی په برید که وواجل شوه و ای ویره لری چه د موسم په گرمی دو سره د داعش بریدونه بیا زیاد نشی.
امکانات را که اینا واقعا برای جلد
طالبان شاید بریدون و دمخنیوی لپاره امکانات نلری نو دا اندیخنی ریروی چی داعش با پرمختگ کری سما حیل داده چی طالبان خپل کرجمن پلی کری او افغانستان که دا داعش دا بریدون و دمخنیوی لپاره برنامه ولری.
عبدالرزاق د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. نږدې 15 میاشتې مخکې په کندهار کې د شیعګانو په جومات د داعش ډلې په برید کې د کورنۍ درې غړي ووژل شول.
هم از ما د مشران څخه د امارت اسلامي څخه د هغه غوښتنه ده چې پر ټول افغانان د امنیت راولي، بې خصوص پر دغه تشیع چې یو مظلوم خلک دی، بې دفاع خلک دی، بې ازاره خلک دی، پر دوی باندې د یو کنټرول ولګي چې نور دغسې پیشتې نه ونیسي.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې ویلي چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذبولو په لټه کې ده چې له طالبانو ناراضه او یا یې مخالفین دي. خو د طالبانو د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خارزمی د دې راپور په غبرګون کې د پنج شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امریکایان په دې ډول په افغانستان کې خپلې ماتې ته توجیه لټوي. ښاغلی خارزمی وایي داعش ډله د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی او طالبان د ګرمي موسم لپاره بشپړ چمتووالی لري.
امریکا هو غمره امکاناتو سره افغانستان کې ماته وخوړه، اوس غواړي خپلې ماتې ته توجه پیدا کړي. افغانستان کې د داعش په نوم هیڅ تهدید نشته. داعش له عقیدتي او مذهبي پلوه د افغانستان له خلکو سره سازګاري نه لري. موږ برنامې لرو او خلک دې اندېښنه نه کوي.
په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا له طالبانو د ناراضه شویو کسانو د جذبولو اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو د تصویه کمیسیون تایید کړه چې په نوي ورځو کې او په 24 ولایتونو کې دوی 2501 کسان له خپلو لیکو ویستلي دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په کابل، کندز، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې څو بریدونه ترسره کړل چې ګڼ شمېر ملکیانو ته هم پکې مرگ ژوبله واوخته. د آگست په 28 د کابل د هوایی ډګر په یوې دروازه کې د داعش ډلې په برید کې د 170 تنه افغانانو تر څنګ 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول.
خبر او له خبر بره اخوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
له تاسو سره وو او یو به
وسم ده فوتسال مینوالو ته راپور ده. فوتسال 19 کلنو ده کم عمر افغان لوبډله د مرکزی آسیا د فوتسال په سیالیو کې نن له ازبکستان سره لوبه کوي. افغان لوبغاړو له دې وړاندې تاجکستان او قرغیزستان ته ماتې ورکړي، خو له ایران ماته منلې ده. د افغانستان لپاره ځکه دا لوبه برخلیک ټاکونکې ده، که وګټي نو د لومړي او دویم مقام چانس به خپل کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات لري.
د نن ورځې لوبه به د افغانستان پر وخت وروسته له غرمې 2:30 بجې پیلېږي. که د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډله د ازبکستان د لوبډلې په وړاندې په لوی توپیر باندې نن بری خپل کړي، ښایي د دې سیالیو اتلولي هم ترلاسه کړي. اوس مهال افغانستان د دې سیالیو د نمرو په جدول کې له ایران وروسته دوهم ځای لري. که افغانستان د نن ورځې لوبه وګټي نو د امتیازونو د جدول لومړی ځای خپلوي، خو که ایران خپلې وروستۍ راتلونکي دوه لوبې وګټي نو په هغه صورت کې به بیا د دې سیالیو د اتلولۍ جام ایران پورته کړي او افغانستان به د دې سیالیو دوهم ځای خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نن ورځې د لوبې په اړه د لوبغاړو د پوره تیارۍ خبر ورکړی. د فوټبال فدراسیون رئیس یوسف کارګر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دنیا کدنه میتونه
په ځنګړی ډول د فوټسال په اړه چې هر دقیقه د لوبې د بدلون امکانات وي وړاندوینه سخته ده، خو موږ د انګیزې او د لوبغاړو له فزیکي پلوه او دا شان د تخنیکونو له اړخه د ازبکستان په لوبډلې برتري لرو. نو هیله مو دا ده چې د افغان ملت د دعاګانو په برکت او د لوبغاړو په خوارۍ به بریا خپله کړو.
دا د مرکزی آسیا د فوټسال له 19 کلونو د کم عمر ځوانانو د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان څلورمه وروستۍ لوبه ده. لدی وړاندې د افغان تنکی ځوانانو په دې سیالیو کې تاجکستان ته 15 د 1 او قربا قرغزستان ته 15 د 3 په وړاندې باندې ماته ورکړې و. خو په لومړی لوبه کې ل ایران لس د 3 په وړاندې په لوی توپیر ماته خوړلې و. که په دې سیالیو کې افغان لوبډله لومړی یا هم دوهم مقام خپل کړي، نو دا به پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راوروسته د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لومړی ستره بریا وي. په افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د بیلابیلو لوبو لسګونه افغان لوبغاړو یا خو خپله دا هیواد پریښې او یا هم د بیلابیلو ورزشي بنسټونو له لوري ویستل شوي دي، چې د فوټسال د نجونو له 19 کلونو د کم عمره لوبډلې غړي هم پکې دي. د یادونې ده چې د مرکزی آسیا د فوټسال د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د تلولۍ سیالۍ څو ورځې وړاندې د قرغزستان په مرکز بشکک کې د افغانستان، ایران، ازبکستان، تاجکستان او کوربا قرغزستان ترمنځ پیل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو ته غوږی است، دولس پګنی منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوو. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان بانک 438 میلیونه زاړه افغاني بانک نوټونه وسوځول. د افغانستان بانک ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل د افغانستان بانک د قانون د 9 او 24 ماده پر بنسټ 438 میلیونه زاړه د سلګون، شلګون او لسګون افغاني بانک نوټونه چې د استفادې وړ نه وو وسوځول. د افغانستان بانک له افغانانو غواړي چې په ورځنیو راکړو ورکړو کې د افغاني بانک نوټونو په ساتنه کې هڅه وکړي. په دې وروستیو کې په بازار کې د زړو افغاني بانک نوټونو مقدار ډېر شوی دی. د طالبانو حکومت د مالی وزارت د ګمرکونو چارواکو ته لارښوونه کړې چې د ګمرکونو له جایدادونو او شتمنیو څخه د ساتنه وکړي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې د مالی وزارت سرپرست ملا هبت الله بدري په تورخم کې د ګمرک له چارواکو سره په لیدنه کې هغوی ته سپارښتنه کړې چې د سوداګرو ګمرکي ستونزې دې ورحل کړي او د قانون په چوکاټ کې د سوداګرۍ غوړېدو ته اسانتیا رامنځته کړي. د مالی وزارت سرپرست د غرض د تورخم په ګمرک کې له سوداګرو سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې د ګمرکونو په برخه کې شته ستونزې به د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړي تر څو ورته د حل لار وموندل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو نوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کالداري 108 افغانۍ، زر پاکستانی کالداري 512 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 30 پوله.
ازادي رادیو ته غوښتوار بشو دوه ته هلته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ د دوی یو پلاوی د اروپایي ټولنې له لوړ پوړو ډیپلوماټانو سره خبرې کړې دي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل ازادي رادیو ته وویل چې متقی د 14 اروپایي هیوادونو له سفیرانو او د امریکا له 16 فیر سره په کتنه کې د افغانستان د بشري او اقتصادي وضعیت، بشري مرستو، بشري حقونو، سیاسي اړیکو او د ښوونکو د معاشونو په اړه خبرې وکړي. د حافظ یا احمد تکل په وینا په غونډه کې د کنګل شویو پیسو او په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر د وروستي اقدام په اړه خبرې وشوې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر اساس د امریکا له 16 فیر او د اروپایي هیوادونو له سفیرانو سره په خبرو کې امیر خان متقی همداراز وویل چې د افغانستان کنګل شوي پیسې باید په مرستو یا غرامت ونه لګول شي.
د امریکا شزاپیر جان جانسن د وضاحت په ډول د متکثر د خبرې په جواب کې وویل د کنګل شوو پیسو د تقسیم په اړه د جمهور رئیس بایدن خبره په رسنیو کې غلطه تعبیر شوې او په یو میکانیزم کار روان دی چې احتمال لري د یادو پیسو یو برخه د افغانستان بانک په اختیار کې ورکړل شي چې د خپلې پشتیبانۍ په ډول استفاده ځینې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او اروپایي هیوادونو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اجرایي فرمان سره سم په امریکا کې د افغانستان 2 میلیارد زیرمه شوي بانکي شتمني په دوو برخو ویشل کیږي چې 3.5 میلیارد په افغانستان کې، بشری مرستو ته ځانګړی کیږي او 3.5 میلیارده نوره د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو قربانیانو ته د غرامت په توګه ورکول کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ناټو د دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه نن د بلجیم پلازمینه بروسل کې پای ته رسیږي. د دې غونډې مشري د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ کوي. د پرون د موسکاو دا ادارات کړ چې د اوکراین له پولو یو شمېر پوځیان په شا کړي دي. سپینې ماڼۍ هم په دې اړه تازه څرګندونې کړي دي. جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
موسکو د اوکراین له پولیس سره نږدې لا هم خپل پوځي حضور پیاوړی کوي. دا خبره سپینې ماڼۍ د دې سربېره کړې ده چې روسیې ویلي دي چې د اوکراین له سرحده یې د خپلو ځواکونو پر ایستلو لاس پورې کړی دی. لویدیس خپل منځي ډیپلوماتیکي هڅې له دې ویرې زیاتې کړې دي چې روسیه پر خپل ګاونډي برید ونه کړي. ناټو هم له اوکراین سره پر پوله د ځواکونو د وتلو په اړه د روسیې ادعاوي تر پوښتنې لاندې راوستې دي. د ناټو د سرمنشي په وینا حقایق د موسکو له رسمي څرګندونو سره سر نه خوري. ینس ستولتنبرګ چې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي وویل برعکس داسې ښکاري چې روسیه په سیمه کې خپل ځواکونه زیاتوي. ټاکل شوی ده چې ستولتنبرګ نن د ناټو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې خبري غونډې ته خبرې وکړي. په واشنگتن کې د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي د ماسکو اعلان ناسم وباله او ویې ویل چې روسیې د اوکراین له پولې سره د خپلو پوځیانو شمیر تر 2000 پورې زیات کړی دی چې یو شمېر یې پرون د سرحد ته ورسېدل. دغه چارواکي چې د نوم نشودلو غوښتنه یې کوله دا هم ویل چې موږ داسې نقشې ترلاسه کوو چې روسیه پر اوکراین د یرغل د توجیه کولو لپاره هره شیبه ممکن یوه غلطه پلمه جوړه کړي.
ور بشو خوسته هلته نړیوالو ادارو پرون د دغه ولایت مرکز اړوند په زرو بې وسو او غریب کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو بهیر پیل کړی دی. د سرې میاشتې نړیوالې مرستندوی ادارې د مرستې د جرمني او د سولې د کلي په نوم د یو تنظیم له اړخه شروع کړی دی. په دې اړه نجیب الله لوخیل ریپورت لري.
په خوست کې د سرې میاشتې ټولنې د رازکارانو لخوا پر زرو بې وزلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د بستو د ویشلو بهیر پیل شو. یاد مرسته د آلمان هیواد د سوری کلی پونم بنسټ لخوا برابره شوې ده. د سرې میاشتې رازکاران وویل دوی د مستحقینو په غوراوي کې پوره زحمت ګاللی او یوازې د خوست د مرکز له اړوندو سیمو څخه زر کورنۍ انتخاب کړي دي. د خوست د سرې میاشتې رئیس مفتي زین العابدین مشهد راډیو ته وویل د دې مرستو په بستو کې نه قلمه بیلابیل خوراکي توکي پکې دي.
تاسو وینئ موږ ډېر په مستحق خلکو پسې ګرځېدلې او مستحق کسان مو لیکلي دي. نو تقریبا د زرو کورونو مرسته داسې په دوی کې وړه دي، وریځې دي، غوړي دي، دال دي، نخود دي، بوره ده او شین چای، مالګه او صابون، دا شان مواد نه قلمه مواد تقریبا ټول موجود دي. دا موږ سره مرسته کړې
هغو کسانو چې د سرې میاشتې د رضاکارانو په لاس مرسته ترلاسه کړي خوښي څرګندوله او غوښتنه یې کوله چې دوی سره د نورې مرستې هم وشي. د خوست اوسیدونکي صبر بیګم وایي دا د دوی لپاره کافي مرسته ده، خو د دوی کورنۍ ډېرې زیانمنې دي او د ژوند په نورو برخو کې هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
د مرسته ته دومره میخه شول یو خدای بودی کې چې څومره کومک میکسه وکړي خ خال دی خدای دغه نه یابوت که خو می صدر چش که کومک وکي می قربوني می ته بدلی می څنګه لرو می ته خدای یلادو می صد کومک وکي می خطر خشولې چې دم را سر چش شي روکړه خدای دی یابوت کی لکه مرسته دی دغه نه نور اخی خې مرسته ته بندگی چې می دا وو تکو
دم راست یو بل تر لاسه کوون کی محمد ابراهیم ول لاستنه فامیل لري او ډوډۍ ورته پډی رستون زو پیدا کوي.
کول کی خو می ستون زدا شو بالا سه واړه بچان دی دا شو بالا یوو دومره و ګولا نه پیدا کړ بیا بیا خېس و دمره سره ته خېس و بیا بیا وس هتی یو څه کار چالو شو هتی بازار کې دا وسالو ګان جو شوم بازار کې خصم یعنی په کور کې لاس نه پاره.
بلدوري ته یو شمیر به وځه کورنۍ شکایت کوي چې مرسته کوونکو ته پر لپسې ورتک سره سره هم دوی د مرستو په استونو کې نه لیکل کیږي.
لکه څنګه مو چې په لاندو خبرو کې واوریدل د زابل په شارې صفا ولسوالۍ کې دغه 15 کلن ماشوم د ژغورنې هڅې روانې دي چې د برمې 25 مترې ژورې څا ته لوېدلی. دا ماشوم د 3 شنبې پوره څا ته لوېدلی خو تر اوسه هم ژوندی دی او د چیغو غږ یې بر راوځي. له پرون راهیسې ټولنیزو رسنیو کې هم د دغه ماشوم انځورونه او ویډیوګانې ښکته پورته کیږي. د ازادي راډیو په فیسبوک باندې په دې اړه په خبر کې ګڼو خلکو کمنټونه کړي. له هغې ډلې فرمان امانزي لیکلي خدای دې دا ماشوم ژوندی راوباسي. د خلکو په هڅه خو که چېرته ایدار ماشوم روغ یعنې ژوندی راوویستل شونه هغه باید سمدلاسه شفاخانې ته یوړل شي او د ازادي اواز څخه باید یو څه وخت لپاره خوندي وساتل شي. ګڼو خلکو په دې اړه لیکلي چې خدای دغه ژوندی راوباسي. یو بل لیکلي دي چې رښتیا موږ په البته سلمان افغان په نوم یو اوریدونکي لیکلي څومره بې ارزښته خلک یو. په مراکش کې د یو ماشوم لپاره ډېرې هڅې وشو خو په افغانستان کې لا تر اوسه امکانات نشته چې دا ماشوم راوستل شي. تاسو هم کولی شئ په همدې ارتباط باندې خپل کمنټونه د ازادي راډیو په همدې فیسبوک پوسټ باندې ولیکئ.
خبرونو ور اخوا
سلامونه اجمالنده مو د خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدو او د بی وسلې او بیکاری په زیاتېدو سره ایران ته په قاچاقي لارو د افغانانو تکزیات شوه، خو له ویزې پرته په غیر قانوني لارو ایران ته سفر خطرناک او ان وژن کېده. هرات کې و کورنۍ و ایرانی پولیساتو یې 15 کلن زوی چې غوښتل په قاچاقي لاره د کار لپاره ایران ته واوړي په مرمۍ وشته وژلې دي. په دې رپورت کې لاغه کسانو سره خبرې شوې چې په غیر قانوني لارو ایران ته د سفر موزه پکړي.
په دې ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ښکاري چې سلګونه افغانان د افغانستان په جنوبي لویدیځ کې د نیمروز ملک له پولې د ایرانی پولیساتو لخوا په زور د افغانستان خاورې ته راستول کیږي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې هر ورځ سلګونه افغانان هڅه کوي افغانستان پرېږدي او له قاچاقي لارو په ځانګړي ډول د ایران له لارې اروپا ته ځانونه ورسوي. په دوی کې د 15 کلن سهراب په څیر تنکي ځوانان هم شته چې په همدې قاچاقي لارو ژوند بایلي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته سهراب د خپلې کورنۍ د لګښتونو د پوره کولو لپاره ایران ته په قاچاقي لاره د تګ تکل وکړ، خو کورنۍ ته یې بیروح جسد وسپارل شو. د هغې د کورنۍ یو غړي وسیق نوازیان ازادي راډیو ته وویل
مختلف په غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ شي. د ایران پولیسو پرې په ډېر ظلم ډزې کړې او شهید کړی دی. ایران کې ترې د بدن ټول غړي وستي وو.
ډېر شمېر افغانان ایران سره پر پوله پروت نیمروز ولایت کې د انساني قاچاق کوونکو سره د یو ځای کېدو شېبې شمېري. په دې ولایت کې د انساني قاچاق دا بهیر په ټویټر ډول موټرو کې کیږي. په دې ټویټر موټر کې ډېر شتنه ناشتي او په ډېر سرعت سره حرکت کوي. انساني قاچاق کوونکي دوی لومړی پاکستان او بیا له هغه ځایا پلی وږي او تیږي ایران ته بیایي. په دې افغانانو کې ملکیان او نظامیان دواړه شته. دوه دېرش کلن محمد علي د افغانستان په لویدیځ کې د 200 ظفر قلي اردو نظامي افسر و، خو اوس له قاچاقي لارو ایران ته تللی او هلته په پلازمینه تهران کې کار کوي. هغه لکه د نورو سلګونو سرتیرو او افسرانو په څیر له دې ویرې چې طالبان به ترې غچ واخلي افغانستان پرېښی.
طالبانو سره له دې چې عمومي بخنه اعلان کړي، خو بیا یې هم یو شمېر ستونزې جوړې کړي او موږ مجبور شو چې ایران ته راشو. ایران ته هم په ډېر سختۍ له پاکستانه راغلم. ایران کې موټرونه مینځم او په ډېر کم مزد یعنی 3.5 میلیون ریال کار کوم.
د روان کال په لړم میاشت کې د ناروې د کډوالو شورا اعلان کړی و چې په ورځني ډول 3000 تر 5000 افغانان په غیر قانوني توګه ایران ته ځي. نو دوی یو شمېر ایران کې پاتې کیږي او یو شمېر نور یې ترکیې ته د تلو په هڅه کې دي. 14 کلن ګل محمد تازه د اسلام قلعه له پولې بیرته افغانستان ته راشړل شوی. هغه د هرات په انصار کم کې اوسیږي، خو ادا کوي چې ایرانی پولیساتو د نیولو پر مهال وهله ډبولی دی.
قاچاق کوونکو موږ له هراته یوړو ایران ته لاړو. 15 ورځې مو په دښتو او بیابانونو کې وږي او تږي تېرې کړې. پولیسات یې راغلل، ومو نه شوای کولی چې وتښتو. موږ یې ونیولو، ډېرې ووهلو. اوبه او ډوډۍ هېڅ هم نه وو. لاسونه یې راتړلي وو او راته ویلې چې کېنه یا ودرېږئ.
خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت ګاونډیو هېوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ مهم لاملونه بېوزلي او بېکاري بولي او زیاتوي. دو دوی د بیازلی واکمنې دو له پیل راهیسی نږدې 1500 بیرته افغانستان ته راستان شوي دي. د دې وزارت ویان عبدالمطلب حقانی ازادي راډیو سره خبرو کې دا وضاحت ورنکړ چې له دې شمیر څومره سلنه یې په زور افغانستان ته راستول شوي دي.
په دوی کې چې کوم افغانان د نورو هیوادونو نه په اجباري توګه باندې راوستل شوي، زیات هغه افغانان دي چې هغوی هلته قانوني اسناد نه لري د اوسېدو لپاره.
د جمهوري نظام له سقوط شپږ میاشتې تیریږي، خو ایران ته له قاچاقي لارو د تلونکو په خبره سلګونه افغانان په هڅه کې دي چې له ناقانونه لارو له افغانستان ایران ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د افغانانو لپاره یوه بله لویه ستونزه د پاسپورټ اخیستل دي. له همدې امله هغوی چې پاسپورټ نه لري له قاچاقي لارو ایران ته اوړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د
ګاونډي په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه وسم دا چې لویدیځ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې خپلې تازه ګڼه کې د کالم لیکونکي مارکس بوټ یوه تبصره خپره کړې چې سرلیکې دی بایډن باید د افغانستان د ماتې ملامتي پر نورو اچول بس کړي. لیکوال د اګست په یو دیرشمه نیټه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د بشپړ ایستلو وروسته د ولسمشر جو بایډن وینا ته اشاره کړې. وایي بایډن د دې پرېکړې مسؤلیت ومانه او د افغانستان څخه یې دا وتل لویه بریا وبلله. په واشنگتن پوسټ کې د دې تبصرې لیکوال زیاتوي بایډن ملامتي په افغان ځواکونو واچوله چې د ده په وینا هومره مقاومت ونه کړ څومره چې ترې تمه وه. لیکوال وړاندې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ناڅاپي وتلو په برخه کې د ولسمشر بایډن هغه څرګندونې هم د شواهدو خلاف بللې چې ویلې د طالبانو لخوا د کابل د سقوط پر مهال د امریکا حکومت د تخلیې پروسې ته چمتو. کالم لیکونکي وړاندې وایي دا اسانه ده چې ملامتي په نورو واچول شي خو په وینا یې د ملامتۍ پیټې له ولسمشر سره دی. لیکوال همدارنګه ولسمشر بایډن د افغانانو په وړاندې هم په بې پروایۍ تورن کړی او د ځینو له خولې یې د سپتمبر د یولسمې نیټې د بریدونو قربانیانو ته د افغانستان بانک د کنګل شوي اووه میلیارد ډالرو د نمایي برخې د ورکولو پرېکړه د همدې بې پروایۍ ښکارندوی بللې. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي د افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو پرېکړه ورته د پخواني ولسمشر ټرمپ څخه په میراث پاتې وه او څو ځلې ټینګار کړی چې هر وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وتلي وای دا هیواد د همداسې یو وضعیت سره مخ کېده. بایډن د اګست له 15مې وروسته چې افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل له دې هیواد څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو د پرېکړې په اړه ویلي چې د طالبانو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال د دوهې تړون دا له سختو انتخابونو سره مخ کړی و. ډیجیټل ژورنال خپرونې بیا د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې په اړه د ولسمشر بایډن وروستۍ پرېکړې ته د طالبانو او یو شمېر نورو افغانانو عکس العملونه راخیستي. په وروستیو کې ولسمشر بایډن په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شوې پانګې په اړه پرېکړه وکړه چې درې نیم میلیارد ډالر دې د سپتمبر د یولسمې نیټې قربانیانو ته ورکړل شي چې پر څرنګوالي به یې محکمه پرېکړه کوي او همدارنګه درې نیم میلیارد ډالر نور د مرستندویه سازمانونو له لارې په افغانستان کې په بشري مرستو ولګول شي. طالبانو په یوه اعلامیه کې دا پریکړه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې تړون خلاف بللې او د عملي کېدو په صورت کې د امریکا په اړه پر خپل دریځ د بیا خبر خبرداري ورکړې. ډیجیټل ژورنال د دې لیکنې په یوه برخه کې وایي د بایډن دې پریکړې اکثریت افغانان غوسه کړي آن هغوی چې د طالبانو سره مخالف هم دي. ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان په اړه د ژورنالیست او څیړونکي کتګانن لیکنه خبره کړې ده چې سرلیک دی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ترنګلی حال او تیار راتلونکي. لیکوال په دې لیکنه کې وایي د طالبانو تر واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته افغانان خوندي دي خو تر پخوا ډېر بې وسله او لږ هیله مند. او سم ستاسو د پیغامونو نو بتر ورسید ستاسو له هغه پیغامونو چې موږ ته مستبد کړی څو راخلو.
السلام علیکم از نو دغه راوند خو نو څنګه ستاسو د خبرو د دې سوالي څخه ما خبرې کوم په پلان یو ولایت ورغلی چې موږ کار دی ما ته راغوري کړي شک کې چې رې چې موږ کار دی چې په دغه توانار پر مزبیت ولاړ یو چې شنه یې نور د څکانو نو دا غوړ کوي او زه ځان ته تاتم یا د نو خوند او کار ګوري چې ار څوک ما ځا غوړ د نو خوند او کار ګوري چې موږ د کار دا کوي خو راته دا نه د کار مخناري یا دې کومه کو سره وکړي چې موږ د کار. السلام علیکم
زه دغه سی لسی ته خیوه کې اوسېږم او خیوه کې توکل بابا مخ ته دغه مواد راځي او دغه غریبو قربو ته نه رسیږي او موږ د دولت نه د طالبانو دا خواهش لرو چې دغه مواد چې باید سم خلکو ته ورسیږي. دا خو داسې خلکو ته ورکول کېږي چې روغه ګوره شخصي حکومت کې وي یا طالب وي یا مطلب نور چارواکي وي یا د ملک پور ته ځي او دغه غریبو قربا خلکو ته نه ورکول کېږي.
تر پکار دوه چې مو د سلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د مرکزي ماویه د لوی پانار له سیمې څخه زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ په سیمه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. یوازې یو افغان دی سیم دی چې هغه هم د غرونو پر سرونو باندې کار کوي. زما د اسلامي امارات او د مخابراتو له وزارت او داروان چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند واشیر ولسوالۍ ته جدي توجه وکړي، ځکه چې خلک د ګڼو ستونزو سره د مخابراتي شبکو نه نه فعالیت له وجې څخه په ګڼو ستونزو کې راحصار دي. نو د ازادي راډیو څخه هم دا غوښتنه ده زموږ پیغام د مسؤلینو تر غوږو ورسوي.
ولا يراد ما خبركم ما ضد لكم كما كنا ترازي ما جو تنور كدي دولت تقول تتم راغدي ورسوالي دي داخل راغدي دور ادير وقت ما نشفا قلنا سكي لغم دك راغدي ولا تشير هذا ورتو ولا تو ما فرق خله فاما
استاسو پیغامون و چی مکتمو راستولیو وس همدمرا نور خبرونو کیس ما همکارم